په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم او د روژې طاعتونه او عبادتونه مو قبول سه. د مازیګرنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. دا خبري مجله چې د نیم ساعت لپاره ده، زه سلی د سید قدر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. افغان امنیتي چارواکو د هغو خلکو د عکس العمل هرکلی وکړ چې د دوی په وینه د طالبانو په وړاندې درېدلې دي. مشرانو جرګې بیا د ملي امنیت پر کارکوونکو سخت انتقادونه وکړل. په زابل کې پر پی آر ټي حمله سوې ده. په دې به په څو شېبو کې تاسو ته راپورونه لرو، خو اوس خبرونه چې رضوان مراد اوروي.
راپورونه وایي چې نن مازیګر په زابل ولایت کې څلور ځان وژونکو برید کوونکو د دې ولایت په پی آر ټي ډله ییز برید کړی دی. د هرات سیمې چارواکي وایي د صوفي تمیم په مشرۍ د وسلوالو مخالفانو یو لس کسیزه ډله نن د سولې له پروسې سره یوځای شوه. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ارین طوفان نیویارک ښار ته رسېدلی او تر اوسه یې دغلته نهه کسان مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې نن مازیګر مهال په زابل ولایت کې څلور ځان وژونکو برید کوونکو د دې ولایت په پی آر ټي یا ولایتي بیا رغونې ډله باندې ډله ییزه حمله کړې ده. د مرګ شوبلې په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات لا نشته او د ازادي راډیو په دې روانه خبري مجله کې درته په دې اړه وروستی حال درکول کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استنبول د کانفرنس لپاره چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر میاشت په لومړیو کې جوړ شي تیاری روان دی. د دې وزارت وایي جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل هیله مند دی چې د استنبول کانفرنس په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ښه نتیجه ورکړي.
موږ امیدوار استیم کې کانفرنس استنبول با نشست های دیگری کې در مورد
د وای مونږ هیله لرو چې د استنبول کانفرنس او نورې غونډې چې د سیمیزو همکاریو د خوالي او د سیمې په سطحه د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره جوړیږي کیفي تغیرات ولري. د ویل د استنبول د کانفرنس لپاره د تیاریو په هدف د دې وزارت سیاسي مرستال جاوید لودین تیرونه ترکیې د سفر هم کړی او د نوموړي هیواد له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې دي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د صوفي تمیم په مشرۍ د وسلوالو مخالفانو یو ډله یا ولس کسیزه ډله نن د سولې له پروسې سره یوځای شوه. د هرات والی ډاکټر داود سبانن له غرمې وروسته خبریالانو ته وویل چې دغه کسانو په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کول چې نن له خپلو وسلو سره یوځای د سولې له پروګرام سره یوځای شول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د هرات د سولې دولتي دفتر لخوا له دغو کسانو سره د پیسو خوراکي موادو مرسته هم شوې ده. د جوزجان ولایت له زندان څخه د اختر در رسیدو او د افغانستان د خپلواکۍ د 29مې کلیزې په مناسبت 15 اتیا تنه بندیان خوشی شول. د دې زندان مسؤول جنرال عبدالله عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې په خوشی شو بندیانو کې ولستنه ښځې وې، تر ډېره دا هغه بندیانو چې په جنایي جرمونو زنداني شوي وو. د جوزجان په زندان کې دا مهال څه باندې 600 تنه بندیان دي چې لسګونه تنه ښځې جوړوي. په تېرو څو ورځو کې د ولسمشر کرزي په فرمان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په ورته توګه یو شمېر بندیان راخوشي شوي او د سینو د بند په موده کې کمواله راغلی دی. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. په متحده ایالاتو کې د ارین طوفان نیویارک ښار ته رسېدلی دی. هوا پیژندونکي وایي دا طوفان اوس هم د لومړۍ درجې دی. 15 کیلومتره فی ساعت تیز هوا هم له ځان سره لري. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ د نیویارک پر هغو اوسیدونکو چې لایق پر سیمې نه دي پریښي غږ وکړ چې په خپلو کورونو کې دننه پاتې شي.
Everyone should now go inside.
د تخلیه کولو وخت اوس پای ته رسیدلی دی. هر څوک باید دنن لاړ شي او تر کومه چې د هوا حالت سم شي ونوي چې نخ کاری دی یکشنبه تر ماسپخین به سم شي، باید دننه د پاتې کېدو لپاره چمتو وي. زه غواړم تاسو ته اطمینان درکړم چې له دې وضعیت څخه به تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې ووځو. خر ټول هغه ضروري اقدامات کړي او د هر څه د پیښېدو په صورت کې چمتووالی لرو. نوموړي ویل چې د نیویارک ښار له کم ارتفاع سیمو څخه 3,00,000 کسان انتقال کړی شوي او دغه راز د ښار مرکزي ریل سټیشن هم تړل شوی دی. تر دې دمه د ارین طوفان له امله په متحده ایالاتو کې د 9 کسانو د وشل کېدو رپورټونه خپره شوي دي. د لیبیا له پایتخت څخه رسیدلي راپورونه وایي چې دغلته د معمر قذافي د رژیم له ړنګېدو وروسته اوس په دې ښار کې بشري ناورین په پراخېدو دی. د راپورونو له مخې تر ابلس د دارو درملو، خوراکي او سون موادو، اوبو او انرژۍ له کموالي سره مخامخ دی. دغه راز د لیبیا د پایتخت زیاتره سیمې له کثافاتو هم ډکې دي. دغه راز د پایتخت ابلس د جګړې پر مهال د وشل شوو زیات شمېر مړي هم موندل شوي دي. په عین حال کې وسلوال یاغیان وایي دوی د قذافي پر پلارنی خار سرت باندې هم چې له ترابلس څخه 450 کیلومتره واټن کې پروت دی چمتو والی نیسي. بلور ته عربي ټولنې د نړۍ په نورو هیوادونو غږ کړی چې د لیبیا قید شوي پیسې او نورې ذخیرې خوشې کړي څو د دې هیواد نوي چارواکي خپلو خلکو سره مرسته وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د دمشق ښار د شمالي خط د شمال ختیځو څنډو اوسیدونکو رایټرز خبري اژانس ویلي چې د دوی په سیمه کې د حکومتي ځواکونو او هغو پوځیانو ترمنځ چې نظام څخه اوښتي تېره شپه جګړه شوې ده. ځایي اوسیدونکي وایي حکومتي ځواکونو په هرسته سیمه کې پر مظاهره کوونکو ډزې کړي چې په نتیجه کې حکومت ضد سرتیرو په ځوابي حملې لاس پورې کړ. یو عیني شاهد ویل حکومتي ځواکونه له درنو مشیندارو کار اخیستی او د نظام ضد سرتیرو بیا په سپکو وسلو د هغوی ځواب ورکړی دی. د بشري حقونو فعالان وایي د سوریې له پوځ څخه یو شمېر سرتیري جلا شوي خو د دې هیواد د پوځ دا خبره بې اساسه ګڼي. په یو بل پرمختګ کې ټاکل شوی چې په سوریه کې د روان شخړې د حل په هدف د عربي ټولنې سرمنشي نبیل العربي دمشق ته سفر وکړي. عربي ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي په سوریه کې د وینې تویدنې د روانې لړۍ په اړه ژور اندېښنه لري او وایي چې د سوریې ثبات د عربي نړۍ او منځنی ختیځ لپاره مهم دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې د سوریې خلک حق لري چې په امنیت کې ژوند وکړي او د قانوني اصلاحاتو په اړه باید د هغوی غوښتنې ته درناوی وشي. ملګري ملتونه وایي په سوریه کې د تېرې مارچ میاشت له نیمایي راهیسې په پارېدلو مظاهرو او تاوتریخوالي کې تر اوسه پورې له 2000 څخه زیات کسان وژل شوي. په یو بل خبر کې راغلي چې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل وایي چې د سوریې پر رژیم نور باور نه لري او په دې هیواد کې حالات داسې مرحلې ته رسیدلي چې اوس یې په اړه هر ډول اقدام ناوخته دی. د یمن دفاع وزیر وایي د دوی سمندري ځواکونو نن یوې وړې کښتۍ چې شک کې د 14 بعد پکې ځای پر ځای وو او د دوی جنگي بیړۍ لور ته روانه وه ډوبه کړه. د یمن د سمندري ځواکونو قمندان جنرال رویس مجاور وویل چې دغې وړې کښتۍ هغو ډزو ته پام ونه کړی یا له پامه وغورځول چې د دوی ځواکونو د خبرداري لپاره په هوا کې وکړې. د یمن د دفاع وزیر دا ونه ویل چې چا د دې برید هڅه کړې خو دا پیښه د ابین ولایت چې القاعده شبکې د فعالیتونو مرکز بلل کېږي په سواحلو کې شوې ده. او د ایران دولتي خبري اژانس وایي چې محکمې د دې هیواد د یو ساینس پوه د وشلو په قضیه کې د مجرم پیژندل شوي لپاره د اعدام سزا ورکړې ده. ایرنا خبري اژانس د ایران د لوی څارنوال غلام حسین محسنی په حواله وایي چې د مجید جمالی فاشي د اعدامولو حکم صادر شوی دی. ایراني مقامات وایي فاشي د اسرائیلو لپاره جاسوسي کوله او په 13 جنوري میاشت کې د ایران د ساینس پوه مسعود علي محمدي د کور مخ ته د هغه بایسکل په درولو کې د اسرائیلو له جاسوسي ادارې موساد سره مرسته کړې چې بم پکې ایښودل شوی. د فاشیدو محاکمې بهیر له یوې مونې کم وخت واخیست او د هغه مدافع وکیل کولای شي تر 20 ورځو پورې د استیناف غوښتنه وکړي. دا له ازادي راډیو څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
شپږ بجې یو ته دقیقې شوې. په زابل کې پر پی آر ټی ډلهیز برید شوی. د ملي امنیت ادارې له خلکو وغوښتل چې د وسلولو په وړاندې یو لاسي مشران جرګې بیا د ملي امنیت پر کارکوونکو انتقادونه وکړل. د اختر لپاره پر امنیتي تدابیرو هم راپور لرو. معترض کاندیدانو له دولت سره د اړیکو د پرې کولو ګواښ وکړ. د ایران او سوریې پر وروستیو روابطو هم راپور لرو. ګڼ نور مسایل هم تر شپږ نیمو بجو پورې څېړو. نن یک شنبه ده د وژي اسمبلی شپږم د روژې او اګست 23 په زابل ولایت کې څلور ځن وژن کو د ولایتي بیرغونې د ډلې یا پی آر ټی پر مرکز برید کړی. راپورونه وایي چې په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي دي. محمد صادق رښتینی له گاوند کندهار پر دې مسله رپورټ راکوي او را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، دغه بریدونکو په باب معلومات راکړي چې آیا دوی توانېدلي چې حمله وکړي؟
لکه تاسو چې ویل څلور ځان وژونکو چې وسلې ورسره وې، نن 15 بجې د زابل د ولایتي بیرغونې یا پی آر ټی پر ودانۍ برید کړی. په سویل کې د 404 میوان ځون قمندانۍ قمندان جنرال محمد سالم احساس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې د څلور ځان وژونکو د جملې څخه یو د موټر بم په وسیله د پی آر ټی پر ودانۍ برید کړی. دوتنه د پولیسو لخوا وژل سوي او یو هم لا درک دی چې دا مهال پولیسو د نیولو لپاره په هغه سیمه کې عملیات پیل کړي. جنرال احساس وایي چې په دغه بریدونو کې یو میرمن او بل یو بل ملکي وګړي ټپیان سوي، نور تلفات نه لري. د بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د دغې ډلې ویان قاري صف احمدي وایي چې د ځانمرګو برید کوونکو یوې ډلې پر پیارچي برید کړي. دی وایي په دغه بریدونو کې 13 کورني او بهرني سرتیري وژلي، خو په سیل کې د پولیسو قمندان جنرال محمد سالم احساس د طالبانو دغه اداره کړه.
ډیره مننه محمد صدیق رښتینی و چې په زابل کې د ولایتي بیرغونې د ډلې یا پی آر ټي پر مرکز د څلورو ځنوژونکو د بریدونو په باب معلومات راکول. چارواکي وایي چې یو ځنوژونکي 14 کړې، دوه تنه وژل سوي او یو لادرکه دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د افغانستان امنیتي چارواکو د هغو هڅو هرکلی وکړ چې خلکو پکې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عکس العمل ښوولی دی. ملي امنیتي چارواکي وایي په هلمند او غزنی ولایتونو کې خلکو وسلوالو مخالفینو ته اجازه ورنه ده ورکړې چې په زور او جبر ورڅخه عشر او زکات ټول کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
افغان امنیتي چارواکو په خلکو غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد دی چې له دوی سره زور زیاتی او ظلم کوي یو لاس شي. د افغانستان د ملي امنیت ویان لطف الله مشل د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خلکو دا خوځښتونه کولای شي چې د هیواد په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راولي. مشل وویل
حادثه کې د هلمند شت بود امته حادثه د روز د ولایت غزنی هم صورت گرفت. روز گذشته د ولایت غزنی دو تن از طالبانو کې به زور و جبر
کوم پیخه چې په هلمند کې شوه پرون په غزنی کې هم وشوه. 13 ورځ د غزنی په ولایت کې دوه وسلوالو طالبانو چې په زور او جبر له خلکو عشر او زکات اخیسته، یوې د خلکو لخوا وژل شو او بلې ټپي شوې دی. هله ده د ظلم په وړاندې ورته خوځښت په نورو سیمو کې هم وشي.
د غزنی په ولایت سربیره سو ورځې مخکې د هلمند په ولایت کې هم خلکو دوه وسلوال مخالفین په وهلو وهلو وژلي دي. د هلمند پیښه داسې وه چې ویل کېږي وسلوالو مخالفینو د هغه ولایت د ناوې په سیمه کې یو سپین ږیری چې د تراویح لمانځه وروسته د کور په لور روانو وواژه، خو د وژل شوي کورنۍ او د کلي خلکو هغه وسلوال مخالفین موندلي او دواړه یې په وهلو او ټکولو وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د خلکو دا ډول حرکت ستایي او هیله خی چې خلک د هیواد په هر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د ظلم په وړاندې ورته غبرګون وښي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي
مردم دلیر ولایت غزنی یک بار دیگر نشان دادند که خالفین مسئله هرگز نمی توانند که بالایشان ظلم بکنه و
د غزنی زړور خلکو یو ځل بیا وښوده چې وسلوال مخالفین پر ظلم نشي کولای او په زور او شکنجه ورڅخه عشر او زکات نشي اخیستای. تیر شپه 11 بجې د غزنی د درېم حوزې د پیرزاده په کلی کې دو وسلوال مخالفین غوښتل خلک شکنجه او په زور ورڅخه عشر او زکات واخلي. په نتیجه کې دواړه د خلکو لخوا وهل کیږي چې یو مري او بلې تختی. د غزنی ولایت او ټول افغانانو غواړو چې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او هیڅ چاته د اجازه ورنکړي چې پر دوی ظلم وکړي.
سربیره پر دې لږ موده مخکې د هیواد په شرقي سیمو کې قومي مشرانو او سپینګیرو په یوې قومي غونډه کې پریکړه کړې چې وسلوال مخالفینو ته به نور دا اجازه ورنکړي چې پر دوی ظلم وکړي او یا د دوی د سیمو امنیت ګډوډ کړي.
مشرانو جرګې نن د ملي امنیت پر کارکونکو سخت انتقادونه وکړل چې د هیواد په لور پرتو سیمو کې په ناامنۍ او فساد او په غیر اخلاقي مسایلو کې شکیل دي. نور حال له حمید مومند څخه.
افغان سناتورانو د هیواد د ملي امنیت په لور ریاست انتقاد وکړ چې د ناامنۍ او تروریستي حملو او د لوړپوړو دولتي چارواکو د زنځیرې وژنو په مخنیوي کې پاتې راغله. مشرانو جرګې د یک شنبه پورز د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل خپل عمومي غونډې ته وربلل و او په دې اړه وسره خپل اندېښنې شریک کړې. سناتورانو غوښتل چې د ملي امنیت لوی ریاست په هیواد کې د لوړپوړو دولتي چارواکو د زنځیرې وژنو په اړه ژور تحقیقات وکړي. د افغان سناتورانو یو اساسي انتقاد دا و چې د ملي امنیت کارکوونکي په ځینو سیمو کې خپله د ناامنیو د زیاتېدو سبب ګرځي او دوی په مالي او اخلاقي فساد کې هم لاس لري. سناتور شیر محمد اخونزاده په دې اړه خپل انتقاد داسې بیان کړ.
په بعضو ولایتونو کې د افغانستان زموږ رئیسان د امنیت ملي یا مامورین د امنیت ملي په اختلاس یا په پیسو مختصوي دي. د ښاروالانو سره دوی لاس لري، د بعض خلکو سره د والیانو سره په اختلاس کې دوی لاس لري.
د ملي امنیت لو رئیس په داسې حال کې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له سختو انتقادونو سره مخ شوی چې د ملي امنیت اداره بیا ادعا کوي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو په شنډولو کې مهم رول لوبوي. د دې ادارې د چارواکو په وینا وسلوال مخالفین په سو پلان شوو حملو کې یوازې د یوې حملې په کولو بریالي کېږي. خو رحمت الله نبیل که هم د دوی په کارونو کې ځینې نیمګړتیاوې ومنلې، خو د دوی په کارکوونکو د اخلاقي او مالي فساد تورونه په کلکه رد کړل. دی وایي هغه څه چې تاسو وویل زه ورسره موافق نه یم چې ګواکې د ملي امنیت ټول کارکوونکي په مالي او اخلاقي او داسې نورو فسادونو بوخت دي. تر دې مخکې داسې انتقادونه و چې ګواکې د ملي امنیت اداره په اختطافونو کې لاس لري، او دا ځکه چې دوی په دغو ډلو کې کسان نه لري. خو کله چې موږ په یوه ډله کې خپل یو کس وګمارو، نو ځینې کسان بیا د سیمه ایزو او یا هم د قومي مسایلو په پام کې ساتلو سره دا مسله پورته کړي. په هر حال په موږ باید باور وشي. د مشرانو جرګې غړو ته د رحمت الله نبیل له سولونډو خبر وروسته د ده په غوښتنه خبر اعلان له غونډې وویستل شول. په تېرو څو میاشتو کې څو لوړ پوړي دولتي چارواکي او قومي مشران د وسلوالو لخوا په نښه شول چې د لړۍ په هیواد کې د دولتي چارواکو د خوندیتوب په اړه پراخې اندېښنې وزېږولې. خو د ملي امنیت چارواکو ویلي دی چې د دغو وژنو په اړه د دوی تحقیقات روان دي، او په دې اړه ځینې پرمختګونه هم کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د روانې اونۍ په پای کې به د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان، پاکستان، روسیې او تاجکستان ترمنځ څلور اړخیزه سرمشریزه غونډه جوړه سي. چارواکي وایي په دې غونډه کې به د څلورو هیوادونو ولسمشران برخه اخلي، او د دغو هیوادونو د همکاریو او مرستو په اړه به پکې خبرې وسي. تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر لیږلي رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکي پنځمه په ورځ به د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې ترمنځ دریمه څلور اړخیزه سرمشریزه غونډه جوړه شي. د دغه وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دغه غونډه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د وی ورځې لپاره جوړیږي چې په کې د څلور واړو هیوادونو مشران ګډون کوي. جانان موسازی د دغه غونډه هدف داسې په ګوته کړ:
نشست چهار جانبه بیشتر به هدف بهبود همکاری های موجود بین چهار
څلور اړخیزه غونډه تر ډیره د دغه هیوادونو ترمنځ د موجوده همکاری د شوالي لپاره رامنځته شوې. یوازنی هدف د دغه څلور هیوادونو ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکاری همغږي کول، د دغه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي اړیکو پیاوړي کول، او په سیمه کې د امن او ثبات رامنځته کول دي.
تلاش های هر چهار کشور برای تامین امنیت و ثبات در سرتاسر منطقه.
د دغه هیوادونو ترمنځ غونډې له 2009 میلادي کال راهیسې پیل شوي چې تر اوسه په روسیې او تاجکستان کې دوه څلور اړخیزې غونډې ترسره کړي. ښاغلي موسازی وویل د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی به هم په دې غونډه کې د ولسمشر کرزي ملګرتیا کوي چې د بهرنیو چارو وزیر به هم پکې وي. موسازی هم داراز وویل د دغه څلور اړخیزې غونډې په پای کې به ولسمشر کرزی له خپلو سیالانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري چې پکې به د افغانستان د سولې او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وشي.
البته رئیس جمهوري اسلامي افغانستان نشستای دو جانبي
د دې غونډې په پای کې به ولسمشر کرزی له درې واړو ولسمشرانو سره دوه اړخیزې ناستې ولري چې له افغانستان سره به د مرستو او همکاریو په اړه پکې خبرې وسي. ټاکل شوی د دې غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه هم خپره سي، او دغه غونډه د سپتمبر په دویمه نیټه جوړیږي.
د هیواد د امن او ثبات لپاره په دې وروستیو کې هڅې ګړندۍ شوې دي چې یوه بیلګه یې هم له بیلابیلو هیوادونو سره د افغان حکومت دوه اړخیزې یا څو اړخیزې غونډې دي. خو ځینې کتونکي په دې اند دي چې دغه غونډې یوازې تشریفاتي بڼه لري، او په عمل کې ورڅخه افغان حکومت هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري. خو افغان حکومت بیا د اندېښنې په ځای نه بولي، او وایي چې د ګاونډیو هیوادونو هلې ځلې رښتینی دي، او له افغانستان سره د زړه له تله مرسته کول غواړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
امنیتي چارواکي د اختر لپاره وایي چې پوره تدابیر نیولې دي. دوی له خلکو څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل له کابل د مسمیوان پرپورټ کې.
په داسې حال کې چې د کابل امنیت قمندان د اختر په ورځو کې د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو شمېر یاد نه کړ، خو ویې ویل چې د دوی ځواکونو ته احضارات ورکول شوي دي. د کابل امنیت قمندان جنرال محمد ایوب سالنګي د یکشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل د کوچني اختر د رارسېدو لپاره د کابل پولیسو پوره چمتووالی نیولی چې د پېښېدونکو امنیتي ستونزو مخه ونیسي.
پولیس کابل آمادګي کامل خوده به خاطر انجام وظایف
د کابل پولیس د خپلو هیوادوالو د لا ښه امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري. که تاسو کابل ښار ته وګورئ، ښایي درک کړئ چې پولیس په ښه توګه خپله دنده سرته رسوي. په کابل کې پولیس د احضاراتو په حال کې دي. د ملي امنیت له کارکوونکو 111 فرقې چې د کابل ښار د امنیت مسؤلیت لري او نورو ځواکونو سره په ګډه د خلکو په خدمت کې دي.
هر کال په کابل کې د ځانګړو ملي او مذهبي ورځو د لمانځلو لپاره په کابل ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ادارو ګډ کمیسیون جوړیږي، خو جنرال سالنګي دا ځل د کوم کمیسیون موانه اخیست. ښاغلی سالنګي د امنیت په ساتلو کې د خلکو همکاري مهم وبلله او له کابل ښاریانو وغوښته چې له پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي. د کابل اوسیدونکي هم دا مني چې د خلکو همکاري مهمه ده او باید له پولیسو سره په امنیت ساتلو کې مرسته وکړي.
زما نوم صفی الله. هم خلک کولای شي چې موږ نیروهای امنیتي سره کومک وکړي، مثلا انفجار او د انتحاري دې شان کولای شي مخنیوي وکړي. دغه کارونه مشکوک خلک وګوري، اول د دوی اول ورکی خپل لغه پولیسانو دا کولای شي پندغه توګه د خپل امنیت ښه وټینګي.
زمانو محمد زین ده، باید چې د امنیتی پولیس سره یو همکاري ولري. د اختر شپې ورځې دي، بس مشکوک شیونه چې ویني باید چې پولیس ته اطلاع ورکړي. عمده رول خلک لري، خلک کوي شي چې امنیت راوړي، پولیس یوازې کولی نه شي چې امنیت ټینګ کړي.
په کابل کې د دې تیاری خبره داسې وخت کېږي چې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره وسلوالو مخالفینو د برتانیا پر کلتوري مرکز حمله وکړه او 8 تنه یې ووژل. تر دې مخکې د ولسمشر کرزی وسلا کار جان محمد خان پر کور او تر هغه مخکې پر کانټیننټل هوټل چې ټینګ امنیت نیول شوی وو وسلوالې حمله وسوې. خو لانه د معلومه چې د اختر د ورځو امنیتي تدابیر به تر کومه ځایه د وسلوالو مخالفینو د ممکنه حمله مخه ونیسي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
په هرات کې دولتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو لسکسیزه ډله له دولت سره ملګری سوه. شرف الدین ستنیکزی تفصیل لري.
د هرات ولی ډاکټر داود شاه سبا د یک شنبه ورځ د غرمې وروسته د ملي امنیت په اداره کې خبري اعلان او ته خبري غونډه لرله. په ترڅ کې د حکومت دیو مخالف قومندان په مشرۍ د یو لسته مخالف وسلوالو ملکي ژوند ته د راګرځېدو خبر ورکړ. زیاته کړه نوره ګڼه وسلوالو سره هم دولت سره د یو ځای کېدو اړیکې ټینګې کړې دي.
ایو البته آغاز پروسه هست.
هغه وایي دا د پروګرام پیل د پلان راتلونکي کې به نور دوستان هم راشي. موږ اړیکې ورسره نیولې دي. اوس چې کوم کسان راغلل، دوی ځان سره سپکې ودرانې وسلې راوړي. 5 میله کلاشینکوف، 1 میل هاوان ورسره ده. د تسلیم شوې ډلې مشر د پښتون زرغون ولسوالۍ استوګن صوفي تمیم نومېده ده او ورسره ملګرو ټولو چې ازادي راډیو ته خبرې وکړې وی ویل کترې ووتل شي د پولیسو په لیکو کې د هیواد خدمت ته تیار دي. دی وایي که راڅخه وغوښتل شي دولت څخه دفاع کوم او د امنیتي ځواکونو لیکو کې کار ته چمتو یم. د دولت د غوپخانو مخالفینو ملکي ژوند ته پر اتک سره سیمه کې د بیا رغونې پروژې او ځوانانو د کاري فرصتونو زمینه برابرول غوښتل. د حکومتي چارواکو وینا ده چې د روان کله سره د ایرات په کچه څه د پاسه 350 وسلوال د دولت له مخالفت په لاس اخیستو ملکي ژوند ته راګرځېدلې دي.
خبری مجله اوري.
هغه معترض کاندیدان چې د ځانګړي محکمې لخوا ګټونکي لند سوي خبرداري ورکوي چې له روژې وروسته له دولت سره خپلې اړیکې شلوي. دوی نن په کابل کې سره راغونډ سوي وو. یو ځل بیا یې له ځانګړي محکمې د سمې پرېکړې غوښتنه وکړه. نور حال د جمیلې ظریف رپورټ کې.
د ځانګړي محکمې لخوا دغه بریالي اعلان شوي معترض کاندیدان خبرداری ورکوي چې که د محکمې پریکړه عملي نشي نو تر روژې وروسته به پراخې احتجاجي هڅې پیل کړي. له کله رئیس چې د انتخاباتو کمیسیون د خپلو څېړنو نتایج اعلان کړي، دا سویم ځل دی چې معترض کاندیدان راټولیږي او له هغوی سره خپل مخالفت څرګندوي. دوی واټونو ته هم راوتلي او د خپل اعتراض غږ یې پورته کړی دی. خو دا چې دوی دا ځلې څه کول غواړي داود سلطان زوی وایي.
زمونږ هدف د عملي کارونه هر جایز امکان چې زمونږ پلاس کې د افغانستان د دولت د سمول لپاره مونږ هر امکان چې جایز امکان عدم د همکاري دولت حکومت سره، عدم د همکاري دولت سره، عدم د همکاري خارجیانو سره، هر چا سره چې امکانی چې مونږ د دولت قسم نکوه او صحیح یو قانوني سیستم را نه ولو په دې مملکت کې، نور د دولت سره کار کول جایز نه دی، همکاري هم جایز نه ده.
دا چې د معترض کاندیدانو دغه احتجاجونه بد سوي او کوم ځای به ونیسي او کنه، دا به د دوی په خبره لروجی ورست سرګند شي. معترض کاندیدانو د خبرداري په داسې حال کې ورکړای چې لدی یو ورځ مخکې په ولسی جرګه کې د انتخاباتو د ورستۍ او پرمختګونو پر سر د دوو ائتلافونو ترمنځ خبره فزیکی شخړې ته ورسېدله. په ولسی جرګه کې هم وکیلان د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې پر سر په دوو ډلو ویشل شوي چې اوس د دوو ائتلافونو په بڼه څرګند شوي. له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف د ولسی جرګې په اوسني جوړښت کې له هر ډول بدلون سره مخالفت کوي، حال دا چې د اصلاح غوښتونکو ډله بیا د وروستۍ پریکړې ملاتړ کوي. د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې په اړه د نندرې په داسې حال کې روانې دي چې افغان ولسمشر، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنو او د امریکا سفیر بیا د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې ملاتړ کړی او هیله څرګنده کړې چې دا به روان بحران پای ته ورسوي. د انتخاباتي دوسیو د څېړلو لپاره ټاکل شوې ځانګړې محکمې له څو میاشتنۍ څېړنې وروسته د انتخاباتو بهیر له درغلیو ډک وباله او د خپلو څېړنو په پایله کې 28 معترض کاندیدان بریالي اعلان کړل. خو کله چې افغان ولسمشر د انتخاباتو په اړه د وروستۍ پریکړې واک د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاره، نو د ځانګړې محکمې حکم له پامه وغورځول شو او یوازې 9 کاندیدان بریالي اعلان شول. دا چې د معترضه کاندیدانو او د ولسی جرګې د مخالفت په موجودیت کې به څومره ممکنه وي چې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه عملي شي، دې پوښتنې ته به راتلونکی وخت ځواب وایي.
نن مو رپورټونه درلودل چې په پاکستان کې د القاعده شبکې دویم نمبر مشر اتیا عبدالرحمن وژل شوی دی. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال د څنګ خبریال ریاض موساخیل له سیاسي کارپو رحیم الله یوسفزي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې اتیا عبدالرحمن څوک و؟
اتیا عبدالرحمن خو د لیبیا اوسیدونکو او د القاعده یو زور غړې او د په حق لویل کېږي چې د القاعده د عملیاتو مشر هم پاتې شوی. د اهمیت اله زیات شو کله چې اسامه بن لادن ابتاباد کې وجلې شو. امریکایانو هلته نه چې کوم شیزونه ترلاسه کړي دي، کوم خطونه، کوم معلومات، د هغې بنیاد باندې بیا امریکایانو دا ویل چې دا خو ډېر مهم کس دی او د ده اسامه بن لادن سره ابتاباد کې رابطه وه، خطونه به هم شوي وي. نو داسې ویل کېږي چې د هغې نه پس بیا زیات امریکایانو کوشش کو چې د ملکی یا ونیسی. نو زما په خیال باندې القاعده کې خو اوس دغه زاړه کسان لږ پاتې دي، ډېر پکې مړه شو. خاص توګه باندې زمونږ په سیمه کې خو القاعده ډېره کمزورې شوې ده. په یمن کې، افریقا کې، په عراق کې د هغې قوت زما په خیال باندې زیات شوی دی. د مخکې نه خو دلته کې د هغې طاقت ډېر کم شوی دی، ځکه چې د هغې ډېر مهم کسان یا وژلي شوي دي یا نیولې شوي دي.
څوک داسې کس کېدی شي چې هغه به د اتیا عبدالرحمن په ځای باندې راشي؟
نو دا خو له خبره واضح نه ده. او القاعده خو یو خفیه او غیر قانوني تنظیم دی، هغې خو ډېر دا ټول کارونه پټ کوي. لکه دا خبره خو چا توقع وه چې ډاکټر ایمن الزواهری به د القاعده نوی مشر جوړي کړي کله چې اسامه بن لادن ووژل شو. او بیا یو څو نمونه مخکې ته راغله چې دا مهم کسان دي، په هغې کې اتیا عبدالرحمن، سیف العادل، ابو یحیی الليبي شامل وو. نو دا همدغه لږ کسان په زړو کې اوس پاتې دي. اوس ممکن ده چې په دې کې څوک جوړ کړي یا نوی کس راولي، خو دا به کتی شي. خو ما په خیال باندې د هغې سره اوس هغه چوایس یعنی کسان ډېر کم دي، مهم کسان زاړه کسانو کې. یا خو به نوی کس ګوري یا به هم په دې کې یو کس اوس د په ځای باندې راځي.
په پېښور کې میش د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزی و چې د پاکستان په خاوره کې د القاعده شبکې د دویم نمبر مشر اتیا عبدالرحمن د وژنې په باب خبرې کولې. راپورونه وایي چې د بشار الاسد رژیم ته وفادارو وسلوالو ځواکونو تېره شپه د پایتخت شمال ختیځ لوري ته په یوه سیمه کې د هغو عسکرو له یوې ډلې سره ونښتل چې پر مظاهرهچیانو له ډزې کولو یې ډاډه کړې وه. په داسې حال کې چې په سوریه کې د مظاهرو او ناکراریو لمن پراخه سوې، ایران چې ویل کېږي په سیمه کې د سوریې یو نږدې متحد دی، پرون یې په سوریه کې د روانو مظاهرو په اړه خپل دریځ بدل کړ او ویې ویل چې د سوریې حکومت باید د خپلو خلکو غوښتنې واوري. په دې باب تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
ایران چې په سیمه کې د سوریې نږدې متحد بلل کېږي پرون یې د بشار الاسد له رژیم څخه وغوښتل چې د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري، خو دا خبرداری هم ورکړ چې په دمشق کې د قدرت یوه خلا به سیمه له یوه بېساري بحران سره مخامخ کړي. په سوریه کې د حکومت ضد زرګونو مظاهرهچانو هوډ څرګند کړی چې د دولت د ځپونکو اقداماتو سره سره به تر هغو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې بشار الاسد له قدرته لرې شوی نه وي. په سوریه کې د رژیم ضد مظاهرو له وجې چې له پیل یې 15 میاشتې ووځي، د ایران په شمول په سیمه او نړۍ کې د سوریې د رژیم لپاره څو محدود ملاتړي پاتې دي. امریکا او څو نورو هیوادونو ایران تورن کړی چې په سوریه کې د مظاهرو په ځپلو کې له دمشق سره مرسته کوي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر علی اکبر صالحي وروستۍ څرګندونې چې دمشق د خپلو خلکو د غوښتنو اورېدو ته لمسولی او په عین حال کې د بشار الاسد له رژیم څخه یو ځل بیا ملاتړ څرګند کړی، په سوریه کې د روانو ناامنیو په اړه د دې هیواد د یو ماهرانه بدلون څرګندونه کوي. ایراني چارواکو پخوا ویلي وو چې په سوریه کې په روانو ناارامیو کې بهرنیان لاس لري. صالحي د تېرې شنبې په ورځ وویل د یمن، سوریه یا د بل هر هیواد خلک ځینې مشروع غوښتنې هم لري چې حکومتونه باید هر څومره ژر ورته ځواب ووایي. په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له یوې لیکنې سره سم د ایران رژیم د 2009 میلادي کال د لانجمنو انتخاباتو پر سر د راپورته شوو اعتراضونو په ترڅ کې د خپلو خلکو غوښتنې په کلکه وځپلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره چې له دمشق څخه یې د تهران پر ملاتړ ټینګار وکړل، دا یې هم وویل چې که په سوریه کې د قدرت خلا رامنځته کېږي دا به ډېر ناوړه عواقب له ځان سره ولري. هغه زیاته کړه سوریه ډېر حساس ګاونډیان لري او په دې هیواد کې بدلونونه به سیمه له یو لوی بحران سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی ستاسو د خوشاله او خوندور روزمات په هیله د خبري مجله د غلطه پای تر رسیدي ورستي خبري مجله لو ورستي رپورټونو او معلومات سره لو امید مرزبان څخه وري.
بله، روزه همه شما قبول و بلایتان هم دور. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین ها میشنوید. رهبران افغانستان، تاجکستان، پاکستان و روسیه در هفته جاری در دوشنبه پایتخت تاجکستان با هم ملاقات میکنند. در این مورد تا لحظات بعد گزارش مفصل داریم. رویدادهای دیگر در افغانستان را هم دنبال میکنیم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرخط خبرها، آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس استانبول در مورد افغانستان آغاز شده است. دو گروه تروریستی در ولایت تخار دستگیر شدند و طوفان آیرین با شدتش در شهر نیویورک آمریکا ادامه دارد. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید آمادگی ها برای کنفرانس استانبول آغاز شده است. قرار است این کنفرانس در اول ماه نوامبر امسال و در آستانه کنفرانس دوم بن برگزار شود. جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت انتظار می رود تا کنفرانس استانبول نتیجه خوبی در تامین امنیت و ثبات در افغانستان داشته باشد.
ما امیدوار هستیم که کنفرانس استانبول با نشست های دیگری که در مورد بهبود همکاری های منطقوی و در مورد تامین امنیت و صلح و ثبات در سطح منطقه صورت گرفته تفاوت کیفی داشته باشد.
با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، جاوید لودین، معین سیاسی این وزارت، به خاطر کارهای مقدماتی امین کنفرانس هفته گذشته به استانبول سفر کرده و با مقامات ترکی مذاکرات را انجام داده است. نیروهای امنیتی در ولایت تخار دو گروه تروریستی را که شامل 4 نفر میشوند دستگیر کردند. به گفته مقامات این افراد میخواستند تا در جریان نماز عید در شهر طالقان و ولسوالی خوجغار این ولایت حملات انتحاری را انجام دهند. محمود الحسن، عامر امنیت قماندانی امنیتی ولایت تخار، میگوید در دو شبکه در تفاوت 6 ساعت با ماین و در حدود 450 کیلوگرم مواد منفجره از ولسوالی خوجغار دستگیر شدند. بیش از 100 زندانی امروز از زندان ولایت فاریاب رها شدند. عبیبولا آوا عمری، رئیس عدلیه فاریاب، بر رادیو آزادی گفت این افراد بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی به مناسبت سالروز استرداد استقلال افغانستان و عید سعید فطر از بند رها شدند. در میان این افراد 88 مرد و 10 زن شامل بودند. یکی از این افراد که تازه از قید رها شده بر رادیو آزادی چنین گفت:
نوی مغلا میدار 7 سال ویدیو بریم حال خوش هستیم از جمهوری اسلامی افغانستان، خوش هستیم برادر مرد سر چی پوچ خود میریم برادر یه قدر وقت سپری کردیم باز ما بسی پاریاب.
همچنان در ولایت جوزجان 85 زندانی دیگر به همین مناسبت از زندان شهر شبرقان رها شدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی 17 زن شامل این زندانیان رها شده هستند. 11 تن از مخالفین مصالح دولت در ولایت هرات به پروسه صلح پیوستند. دکتر داوود صبا ولی هرات بعد از چاشت امروز در یک نشست خبری گفت این افراد در گذشته در فعالیت‌های تخریبی دست داشتند و امروز با میانجیگری بزرگان قومی با دولت پیوستند.
ایو البته آغاز پروسه هست، دیگه دوستایی هم هستن که ما با اونا در حالت مذاکره هستن، انشالله انقریب می آین. اینا درک کردن که دیگه با جنگ با خونریزی نه تنها مشکل ما حل نمیشه بلکه مشکلات ما زیاد میشه.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات، مقدار مواد غذایی و پول نقد از سوی شورای ولایتی شورای عالی صلح افغانستان در هرات به این افراد نیز توزیع شده است. و قماندانی امنیه کابل از تمام خانواده ها خواسته و فرزندانشان توصیه کنند که در روزهای عید از استفاده پتاقی خودداری کنند. جنرال ایوب سالنگی قماندان امنیه کابل گفت استفاده از پتاقی باعث پریشانی حواس مردم شده و هم مشکلات را برای نیروهای امنیتی به بار می آورد.
از انداخت پتاقی ها و موضوعاتی که روحی مردم ما را فشار میده و بالای مردم ما انداخت پتاقی ها بالای مردم ما خوش نمیخوره، باید فرزندان خود توصیه کنند.
در یک خبرنامه جداگانه قماندانی امنیه کابل از خانواده ها خواسته شده تا به فرزندانشان بفهمانند که در روزهای عید از تیزرانی وسایل مشاجره های لفظی و استعمال زیاد دخانیات خودداری کنند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. طوفان آیرین به مناطق کم ارتفاع شهر نیویورک رسیده است. هواشناسان میگویند که این طوفان هنوز هم در کاتگوری یک قرار دارد و سرعت آن 75 کیلومتر در ساعت است. مایکل بلومبرگ شاروال نیویورک از باشنده های محلاتی که با خطر روبرو بوده و نتوانستند مناطقشان را ترک کنند خواسته تا از خانه های خود خارج نشوند. او دیشب گفت حالا وقت تخلیه مناطق تکمیل شده، همه باید در داخل خانه هایشان باشند و آمادگی داشته باشند تا وضعیت هوا بهتر شود. انتظار نمی رود تا چاشت روز یکشنبه وضعیت بهتر شود. من برایتان اطمینان می دهم که ما در 24 ساعت آینده برای این طوفان آمادگی داریم. در شهر آمادگی جدی و کامل برای مواردی که در سر راه ما ایجاد می شود اتخاذ شده است. تا حالا در نتیجه طوفان آیرین در ایالت های شرقی آمریکا 9 تن جان دادند. سرعت طوفان آیرین که با سیلاب و بارندگی شدید امروز در ایالت کارولینای شمالی 140 کیلومتر در ساعت بود. گفته می شود که در حال حاضر از شدت این طوفان کاسته شده، اما با آن هم نگرانی های از تخریب این طوفان وجود دارد. رهبر مذهبی ایران 100 تن از زندانیان را به مناسبت عید سعید فطر مورد عفو قرار داده است. گزارش ها از ایران می گویند که آیت الله علی خامنه ای دستور رهایی این افراد را که به اتهام جرایم امنیتی دستگیر شده بودند صادر کرده است. گفته می شود که رها شده ها کسانی هستند که در نتیجه خشونت های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد برنده اعلان شد دستگیر شده بودند. خبرگزاری فارس به نقل از عباس جعفری دولت آبادی لوی‌سرانوال ایران گزارش داده که میگوید این زندانیان پس از ابراز پشیمانی شامل فرمان رهبری ایران شده و در آستانه عید سعید فطر از حبس رها شدند. باشنده های پایتخت سوریه از درگیری ها در یک از مناطق شهر دمشق خبر دادند. آنها به خبرگزاری رویترز گفتند درگیری های مسلحانه در جریان شب میان نیروهای حکومتی و فراری های اردوی سوریه ادامه داشت. گفته می شود که نیروهای وفادار با حکومت بالای تظاهر کننده ها در میدان موسوم به آراسته تیراندازی کردند و در همین انگام نیروهای امنیتی که با حکومت قطع روابط کردند موضع گرفته و به سوی نیروهای حکومتی آتش گشودند. فعالان می گویند چند تن از صفوف اردو این کشور فرار کردند، اما حکومت این ادعاها را رد کرده است. وزارت دفاع یمن میگوید نیروهای بحری این کشور یک قایق مظنون را که مواد منفجره را انتقال میداد غرق کردند. گفته شده که این قایق میخواست تا یک کشتی جنگی نیروهای یمنی را هدف قرار دهد. روایس مجاور قماندان نیروهای دریایی یمن گفته که این قایق چندین هشدار را نادیده گرفت و سپس به روز شنبه در نتیجه تیراندازی نیروهای این کشور غرق شد. گزارش ها از ترابلس پایتخت لیبیا می رسانند که بحران بشری در این شهر در حال ظهور است. بر اساس گزارش ها ادویه، مواد نفتی و غذایی، آب و منابع تامین برق در این شهر کاهش یافته و از سوی دیگر فضای شهر خیلی آلوده شده است. در گزارش ها همچنان گفته شده که چندین جسد به تازگی در ترابلس کشف شدند که در جریان درگیری میان نیروهای قذافی و مخالفین کشته شده بودند. در یکی از این کشف ها اجساد در حدود 50 تن در نزدیک پایگاه نظامی قذافی پیدا شده است. تا حالا از محل دقیق حضور معمر قذافی گزارش در دست نیست. و انا ازاری فعال ضد فساد در هندوستان اعتصاب غذایی 12 روزه اش را به پایان رسانده است. این اقدام او در حال صورت گرفت که پارلمان هند به روز شنبه توافق کرد تا تقاضاهای هزاری را برای یک قانون تازه بررسی کند. این فعال 74 ساله در حالی که کم آب ناریال را با عسل می نوشید گفت که اقدام او برای اعتصاب غذایی علیه فساد اداری یک درس برای جهانیان بوده است. یکی از افراد نزدیک به انا هزاری گفته که پارلمان هندوستان بالاخره با آواز مردم این کشور گوش داد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 38 دقیقه به وقت افغانستان از سرویس خبری این ساعت را از جاوید نعیمی شنیدید و در ادامه. اجلاس چهار جانبه میان رهبران افغانستان، تاجکستان، پاکستان و روسیه در شهر دوشنبه در همین هفته برگزار می شود. ریاست امنیت ملی از برخورد مردم محل با طالبان در ولایت غزنی استقبال می کند. برخورد میان دو قومندان محلی در ولایت بغلان تلفات را سبب شده است. شورشیان در لیبیا می گویند یک شهرک ساحلی را در این کشور تصرف کردند و طوفان شدید زیر نام ایرنا به شهر نیویورک آمریکا رسیده است.
فعلا وضعیت بسیار وخیم است. طوفان شدید با ریزش باران بسیار ادامه دارد.
با عرض سلام دوباره، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این مجله خبری. رهبران افغانستان، تاجکستان، پاکستان و روسیه در هفته جاری در دوشنبه پایتخت تاجکستان با هم ملاقات میکنند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در این اجلاس مسائل وابسته به گسترش و بهبود همکاری ها در بخش های مختلف میان کشورهای اشتراک کننده به بحث گرفته میشود. جانان موسازای امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل این سخن را گفت. تفصیل بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
تاجکستان به روز پنجشنبه همین هفته میزبان سومین اجلاس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه خواهد بود. این نشست با سطح رهبران این چهار کشور در دوشنبه پایتخت تاجکستان راه اندازی می شود. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید این اجلاس چهار جانبه از سال 2009 میلادی به این طرف به هدف بحث در خصوص بهبود و توسعه همکاری های اقتصادی، فرهنگی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر میان کشورهای یاد شده برگزار می‌گردد. آقای موسازی به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که رئیس جمهور افغانستان در این اجلاس در رأس یک هیئت بلندپایه شرکت می‌کند.
در این نشست، چون نشست سران است، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک میکنند و همراهشان هیئت بلندپایه از افغانستان سفر خواهند کرد. نشست چهار جانبه بیشتر به هدف بهبود همکاری های موجود بین چهار کشور با وجود آمده تا باشه که هماهنگی بیشتر و بهتر و همچنان همصدایی بیشتر بین چهار کشور در موارد مبارزه با تروریسم، گسترش همکاری های هر چهار کشور و همچنان در سطح منطقه، روابط فرهنگی، روابط اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر و همچنان تلاش‌های هر چهار کشور برای تامین امنیت و ثبات در سرتاسر منطقه.
اولین نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه نیز در تاجکستان و اجلاس بعدی آن سال گذشته به میزبانی روسیه در شهر سوچی آن کشور برگزار شده بود. قرار است رئیس جمهور افغانستان در حاشیه این نشست با رؤسای جمهور پاکستان، تاجکستان و روسیه به طور جداگانه ملاقات کند و مسائل وابسته به همکاری ها میان افغانستان و این سه کشور را مورد بحث قرار خواهند داد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که در پایان اجلاس چهار جانبه یک اعلامیه مشترک نیز منتشر می شود.
البته رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نشستای دو جانبه با هر سر جمهور در حاشیه اجلاس خواهد داشت و روی مسائل روابط و همکاری دو جانبه افغانستان با یک کشور صحبت صورت خواهد گرفت و قرار است یک اعلامیه مشترک هم در اخیر این نشست نشر شود و نشست البته یک روز است با تاریخ 2 سپتامبر.
شمار از آگاهان برگزاری چنین نشست‌ها را در زمینه تحکیم روابط افغانستان با سایر کشورها و تقویت و گسترش همکاری‌های منطقوی با اهمیت توصیف می‌کنند.
اما برخی ها این اجلاس ها را تشریفاتی خوانده می گویند که به تعهداتی که صورت می گیرد عمل نمی شود. اما مقام های افغان در کل نشست هایی را که در آن هیئت افغانی شرکت می کند به نفع این کشور می دانند. به گفته آنان در این نشست ها دیدگاه های افغانستان پیرامون مسائل مختلف منعکس می شود و توجه کشورهای شرکت کننده نیز به افغانستان جلب می گردد.
ستاره فروغ از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که رهبران افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و روسیه در هفته جاری در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با هم ملاقات می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می‌گوید در این اجلاس بالای گسترش روابط و همکاری‌ها میان چهار کشور بحث خواهد شد. اما سفیر تاجیکستان در اسلام آباد در این باره اندک با جزئیات سخن گفته است. زبید الله زبیدوف و بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت موضوع مورد بحث میان چهار رهبر پروژه کاسا 1000 خواهد بود. کاسا 1000 پروژه‌ای است با تطبیق آن 1000 مگاوات برق از تاجیکستان و قرغیزستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می‌یابد. زبیدالله زبیدوف می‌گوید
ملاقات چهارگانه کشورهای تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و روسیه در دوشنبه برپا می‌گردد. در این ملاقات که ملاقات سیوم به حساب می‌رود، اساساً مسئله‌های وضع افغانستان، وضع در پاکستان، در منطقه و در همه کشورهای منطقه بحث میگردد و البته من فکر میکنم که در این ملاقات از آن جمله برنامه های کاسا 1000 راه از طریق دره وخان و مناسبت های دو جانبه و دیگر مسئله های مهمی که بین این کشورها وجود دارد موضوع ها مطرح میگردد.
قرار است رئیس جمهور افغانستان در حاشیه اجلاس سه جانبه با رهبران روسیه، پاکستان و تاجیکستان ملاقات های جداگانه نیز داشته باشد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. برخورد میان دو قومندان محلی در ولایت بغلان تلفات را سبب شده است. جزئیات این خبر را در گزارش از بشیر احمد غزالی از بغلان می شنویم.
با اوجگیری جنگ ها میان دو قمندان غیر مسئول در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان چندین تن کشته و زخمی و ده ها فامیل مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اینها که از یک ماه بدین سو روی خصومت های شخصی در قریه های ارزنگان و سنگبران این ولسوالی درگیر جنگ هستند، بیشتر از سلاح های سنگین مانند توپ، راکت و هاوان استفاده می کنند و استفاده از همین سلاح ها که اکثرا به هدف نمی رسند و با ساحات مسکونی اصابت می نمایند باعث هلاکت، جراحت و هجرت مردم از خانه هایشان شده است. عبدالحنان ولسوالی دهسلا می گوید در این جنگ که آنها در جلوگیری از آن عاجز مانده اند، مصائب زیادی برای مردمان ملکی وارد شده است.
همین گروپ های مسئله غیر محصول تقریبا 40 روز میشه. قریه به نام ارزنگان و سیاد و سنگبران است. بینمی قریه در حدود 500-600 خانه مردم به تکلیف هستند. بسیاریش ماجر شده. دیسی سقیل جنگی دو گروه مسئله. چون که اینجا خانه ماجر شده. بلی کشته هم شدن. یک خانه را مرمی آوان غلطی ده. یک بچه 21 ساله شهید شد. یک دانه دخترم زخمی شده. یک سیاسر دیگه هم زخمی شده. یک بچه دیگه هم 12 ساله بود، چند روز پیشتر شهید شد در جنگ های از اینا. خانه مردم یک
دسته
خانه در گرفته.
باید گفت خودسری های افراد مسلح غیر مسئول نه تنها در ولسوالی دهسلا باعث این گونه مشکلاتی برای مردم شده است، بلکه گفته می شود در دیگر ولسوالی های مربوط به دره اندراب نیز با ایجاد پاتک و باجگیری های مسلحانه از موترها موجب دردسرهای عجیبی برای مردم و دولت شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. مقامات در کابل میگویند در جریان روزهای عید تدابیر امنیتی در این شهر شدید خواهد بود. امروز قمندان امنی کابل با خبرنگاران در همین مورد صحبت کرد. جزئیات بیشتر از ستاره فروغ از کابل.
قماندان امنیه کابل در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر میگوید که تدابیر امنیتی در شهر کابل به منظور تامین امنیت روزهای عید شدیدتر شده است. جنرال محمد ایوب سالنگی به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای پلیس کابل به هدف جلوگیری از مشکلات امنیتی در ایام عید در این شهر آمادگی لازم دارند.
پلیس کابل آمادگی کامل خود به خاطر انجام وظایف جهت تامین امنیت بهتر هموطنان ما دارد. اگر امروز شما در شهر کابل یک دور بزنید، شاید شما احساس بکنید که واقعا پلیس وظایف خود به شکل ویژه انجام میده یا خیر. پلیسی که در ولایت کابل از همه پلیس بال ازارات است و در تشریک مساعی با کارمندان امنیت ملی و فرقه 111 که مسئولیت تامین امنیت در کابل داره، همه نیروهای امنیتی و فرزندان مردم در خدمتشان است.
آقای سالنگی در کنار آن که اطمینان داد که ارگانهای امنیتی در کابل از هیچ نوع سعی یا تلاش در زمینه تامین امنیت روزهای عید دریغ نمی کنند، از باشندگان پایتخت نیز خواست که در زمینه شناسایی افراد مشکوک و جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی با موظفین امنیتی همکاری کنند. در همین حال باشندگان کابل نیز نقش مردم را در تامین امنیت و جلوگیری از حوادث تروریستی در کشور برجسته می خوانند. با نظریات شما را از باشندگان کابل گوش می دهیم.
اسم من محمد زین، باشنده شهر کابل هستم. مردم همراه نیروهای امنیتی کمک کنند به خاطر اینکه در روزهای عید کدام حادثه‌ای رخ نده. البته اونا باید همکاری کنند و چیزای مشکوکی را که میبینن، چیزای خلاف قانونی را که میبینن، باید به نیروهای امنیتی و به پلیس یا حوزه باید اطلاع بدن.
دلجمیل هستم، باشنده شهر کابل هستم. مکلفیت شهروندان افغانستان و خاصتا کسانی که میخوان که عیدشان خودشان همراه دوستا و عزیزانشان یک عید خوب داشته باشند، با امن باشند، با امنیت باشند، با نیروهای امنیتی هر ارگانی که از آنها کدام شخصی مشکوک میبینند یا کدام واقعی بمب است یا یک چیز دیگه که میخواد مردم امو عیدشان مختل بسازند، با نیروهای امنیتی با خبر بسازند تا از این حملات جلوگیری بکنند.
مسئولان پلیس در کابل در حال در خصوص تدابیر جدی به هدف تامین امنیت روزهای عید سخن میگویند که اخیراً شهر کابل چندین بار شاهد حملات تروریستی بوده است. در تازه‌ترین مورد شمار از مهاجمان بر مرکز فرهنگی بریتانیا در منطقه کارته پروان در کابل هجوم بردند و به حملات مسلحانه دست زدند. در این رویداد 8 تن کشته شدند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان مردم را به قیام علیه مخالفان مسلح دولت دعوت کرده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت از سنگسار شدن دو طالب در ولسوالی نوای هلمند به دست مردم محل حمایت میکند و افزود که مردم در دیگر نقاط کشور نیز باید در برابر اعمال نادرست مخالفان مسلح دولت اعتراض کنند. منیژه دیو و جزئیات بیشتر از کابل.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از مخالفت ساکنان برخی از مناطق با آنچه رفتار نادرست طالبان با مردم توصیف شده حمایت کرده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست در صحبت با خبرنگاران با اشاره به ایستادگی مردم در برابر طالبان در هلمند گفت که مردم در دیگر ساحات کشور هم باید نگذارند که طالبان حقوقشان را پامال کنند.
در ولایت هلمند توریست‌ها یک ریش سفید در ولسوالی نوا برحمانه به قطر میرسانند که مردم محل با دیدن این حادثه بسیار با وجد و با قهر و با انزجار میان و علیه هم دو نفر طالب و چند نفری که بودن قیام میکنن و اون طالبا را اونا را میکشن و به اصطلاح اعدام میکنن. امیدوار هستیم در ولایتی که توریستا مردم آزار میتن، باعث تلفات ملکی میشن، با تاسیسات ملی ما ضربه میرسانند، در پالوی نیروهای امنیتی مردم هم قیام بکنن و نگذارن این جانیان و وحشیان مردم ما را اضافه دیگه آزار بتن و باعث بی‌امنیتی و بی‌ثباتی در افغانستان شوند.
حدود یک هفته پیش طالبان این مستفید 60 ساله را شب هنگام به اتهام همکاری با دولت به قتل رسانیدند. به گفته مقام‌های افغان این فرد به خاطر اجرای نماز تراویح به مسجد رفته بود که از سوی دو طالب کشته شد. طالبان پس از کشتن این مستفید از سوی ساکنان محل در ولسوالی ناوه سنگسار شده و به دار آویخته شدند. به دنبال این اقدام ساکنان هلمند، به گفته وزارت داخلی افغانستان، باشندگان حوزه سوم غزنی نیز در اعتراض به جمع‌آوری عشر و زکات توسط دو طالب از مردم، یکی از این طالبان را کشتند و دیگرش را زخمی ساختند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در واکنش با این اقدام ساکنان غزنی چنین گفته است:
مردم شجاع و دلیر ولایت غزنی یک بار دیگر نشان دادند که مخالفین مسلح هرگز نمی توانند که بالایشان ظلم بکنه و به زور و اذیت از اینا عشر و زکات بگیره.
در حالی که حکومت افغانستان از واکنش فیزیکی مردم در برابر کارهای ناشایسته شورشیان استقبال می کنند، اما شماری از منتقدان می گویند مردم نباید با درگیر شدن با شورشیان تشویق شوند. با باور این منتقدان، حکومت باید حضور نیروهای امنیتی را در مناطق ناامن پررنگ سازد تا مردم به طور دائمی از مشکلاتی که از سوی مخالفان با آنان ایجاد می شود نجات پیدا کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی را می شنوید. و از رویدادهای جهان، طوفان ایرین به شهر نیویورک رسیده است. مایکل بلومبرگ، شهربال نیویورک، می گوید برخورد این طوفان به مشهورترین شهر آمریکا آغاز شده است. او شام دیروز از باشنده های مناطقی که با خطر روبرو بوده و نتوانستند مناطقشان را ترک کنند خواست تا از خانه های خود خارج نشوند. یکی از 3 کسی که نتوانسته خانه خود را ترک بکنه و برن به مناطق دیگه، یما اکبری یک افغان است که در نیویورک زندگی میکنه. ساعت پیش در یک تماس تلفنی از آقای اکبری پرسیدم که وضعیت چگونه هست.
با عرض سلام، وضعیت فعلا وضعیت بسیار وخیم است. طوفان شدید با ریزش باران بسیار ادامه داره. بر مردم کشتار داده بودن از خانه خود نبراید، همگی در خانه هستن و در جاده ها شاخه های درخت و چیز دیده میشه، همگی در خانه هستن. و دیروز تاریخ 27 اگست به ساعت 12 بجه تمام پل ها، ترن، بس، ریل اما بسته هستن و نمیدانن که بس جای برای عبور مرور کنه.
برای تدابیر محافظتی چگونه هست؟ تدابیر محافظتی چگونه هست؟ چقدر به شما با جدیت هشدار داده شده که از خانه بیرون نشوین؟ اگر کسای از خانه بیرون شوند با اونا چه برخورده میشه؟
اگر کسی از خانهشان بیرون میشه، مسئولیتشان سر خودشان و کسایی که در برنده های خود اشیای را نگهداری میکنن که اگر به اثر طوفان و فرو میاد و کسی را اذیت میکنه، مبلغ $500 جریمگی برش تعیین شده. تدابیر پلیس ها در سرک عبور و مرور میکنن و مناطق نزدیک ها و خانه هایشان نگفتن که کسی که امکانات دارن رها کنن و کسای دیگه که هستن اونجا پلیس برشان تدابیر از قبیل کشتی های خورد و بعد اشیای دیگه آماده باشه است که اگر آب بالا میاد برشان یک تدابیر بگیره. دیگه فعلا چون ما در خانه هستیم بیرون برآمده نمیتونیم، که از اوضاع بیرون خبر باشیم صرف تلویزیون میبینیم و همگی در خانه هستن. وضعیت فعلا باران است، ریزش باران، طوفان بسیار شدید و طوفانی که برش تعیین شده بود 85 مایل در یک ساعت است. همگی دیگه سر سیمه در خانه هستن.
آقای اکبری، برای تقریبا همه باشندگان نیویورک هشدار داده شده بود و گفته شده بود که از خانه هایشان بیرون نشوند و یا پیش از آغاز طوفان میتونن شهر و منطقه را ترک بگویند. چه باعث شد که شما در شهر ماندین؟
برشان هشدار بر کسایی که نزدیک آب بودن هشدار دادن که اگر میتونن خانه های خود رها کنن و بر تمام نیویورک سیتی برشان هشدار دادن که از خانه های خود نبرن، به خاطر که طوفان بسیار زیاد سرعت داره، 80 درجه در یک ساعت باعث بسیار خرابی میشه و دولت برای همه مردم پیشکایی هشدار دادن که نبرن دیگه. تا فعلا دیگه چیز ما ندیدیم.
یما اکبری، یکی از افغانهایی که در نیویورک زندگی میکرد، با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که طوفان شدید زیر نام ایرنا به شهر نیویورک امریکا رسیده است. و در ادامه رویدادهای جهان، شورشیان در لیبیا میگویند یک شهرک ساحلی را در این کشور تصرف کردند. در این حال معمر القذافی رهبر لیبیا که در خفا به سر میبرد به شورشیان پیشنهاد مذاکرات کرده، ولی این پیشنهاد از سوی شورشیان رد شده است. این در حالی است که شواهد جدید از کشتارهای دست جمعی توسط نیروهای قذافی به دست آمده است. سلطان محمد سرور تازه ترین انکشافات و وضعیت لیبیا را در گزارش پیشکش میکند.
شورشان لیبیا امروز یک پیشنهاد معمر القذافی برای مذاکرات را رد کردند و گفتند که شهرک بن جواد یکی از شهرک‌های ساحلی مهم در شرق کشور را بعد از چندین روز جنگ زیر تصرف خود درآوردند و نیروهای طرفدار معمر القذافی فرار کردند. شورشان تهدید کردند که اگر بزرگان قومی شهر سرت زادگاه قذافی تسلیم نشوند، به این شهر که در نزدیکی غرب شهرک بن جواد موقعیت دارد حمله می‌کنند. در حالی که جنگ و درگیری در شرق لیبیا ادامه دارد، مخالفین معمر القذافی کنترل خود را بر پایتخت طرابلس استحکام بخشیدند. این در حال است که جای بودوباش معمر القذافی معلوم نیست، ولی موسی ابراهیم یکی از سخنگویان او به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس تماس گرفته گفت که قذافی در لیبیا به سر می‌برد و می‌خواهد که یکی از پسرانش درباره تشکیل یک حکومت انتقالی با مخالفین مذاکره کند. معمر القذافی قبلا مخالفین خود را قاتلین و موش‌های صحرایی خوانده بود. از سوی دیگر محمود شمام وزیر اطلاعات در شورای ملی انتقالی شورشان پیشنهاد مذاکرات با قذافی را رد کرده گفت که من میخواهم به صراحت بگویم که ما آنها را به رسمیت نمیشناسیم. ما آنها را مجرم و جنایتکار میپنداریم. ما در زودترین فرصت آنها را دستگیر خواهیم کرد و سخن از مذاکرات خواب است که بقایای استبداد به چشم باز میبینند. این در حال است که نشانه های جدید به دست آمده که نیروهای قذافی در آستانه فرار از طرابلس هفته گذشته در چندین مورد زندانیان و مردم ملکی بیگناه را کشتند. از این جمله 50 جسد سوختانده شده در یک توقیفگاه موقتی در داخل یکی از پایگاه های نظامی که مسئول آن یکی از پسران قذافی بود دریافت شده است. مبروک عبدالله که میگوید از این کشتار نجات یافته، به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که محافظان به سوی در حدود 130 نفر در یک آشیانه تیاره در این پایگاه فیر کردند و هنگامی که برخی از بازداشت شدگان سعی نمودند فرار کنند، باز بالایشان فیر صورت گرفت. سازمان نظارت حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است امروز گفت که شواهد و دلایل را گرد هم آورده است که نیروهای طرفدار قذافی هنگام پیشروی شورشان به سوی پایتخت 10 نفر بیگناه را کشتند. این در حال است که خبرنگاران آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس شواهد از بدرفتاری شورشیان با زخمیان قوای طرفدار قذافی را نیز دیده اند، ولی این هم دیده شده که شورشیان زخمیان نیروهای قذافی را در کنار زخمیان خود یک جا در شفاخانه معالجه می کردند.
و رسیدیم آهسته آهسته به پایان این برنامه و پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنید که همکارایم ساعت 7 فردا صبح چشم برایتان خواهند بود روی همی امواج. تا آن زمان ما امید مرزبان و همکارم سعید عبدالقادر شما را به خداوند میسپاریم. خدا حافظ و شب راحت.